صبح نشان بده. در برنامه بعدی با همکارم عصمت ساروان باشیم.
ډیره مننه سرور صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د امریکا د سولې ځانګړی استازی په کابل کې دی او د افغانستان له ولسمشر سره د قطر د سولې د پروسې په باب خبرې کړې دي. د دې موضوع د تفصیل تر څنګ نور راپورونه لرو او دغه راس دوه اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت سره. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په کرونا ویروس تخته کسانو د قرنطین کولو لپاره شرایط برابر کړي دي. عربي ټولنې د منځني ختیځ د سولې پلان رات کړ او د عراق ولسمشر له اوږده کړکېچ وروسته نوی صدر اعظم ونوموه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان ته ویلي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره خپلواک روابط لري او له مقابل لوري هم ورته تمه لري. کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د خاص استازي د تک په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړی شوی، خو د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې حمدالله محب پرون شنبه له طاهریان سره په کتنه کې وویل چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو تمه لري چې له افغانستان سره اړیکې د دوو دولتونو ترمنځ د ارتباط پر اساس ټینګ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او ویلي دي چې دایمي سوله یوازې د بین الافغاني خبرو په پایله کې ټینګېدای شي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په کرونا ویروس تخته کسانو د قرنطین لپاره په دولتي روغتونونو کې شرایط برابر شوي دي. په امنیت روغتیا وزارت کې له کرونا ویروس سره د مبارزې د برخې مشر عطاالله سیدزی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د کرونا ویروس هیڅ پیشه نه ده ثبت شوې.
ډاکټر سیبارو د ټریننګونو ورکړل شوي دي چې څنګه دا مریض چې راځي ځان ترې وساتئ. تداوي هم سپورټیو یا د کومکي تداوي ده، هغه هم ډاکټر سیبان هم په ده باندې ټریننګونه یې نیولي دي. زمونږ امادګي ده او د مرض پیدا کول دي.
کرونا یو وژونکې ناروغي ده چې د دسمبر د میاشتې په نیمایي کې د چین په ووهان ښار کې خپره شوه. له هغه راهیسې تر 200 زیات انسانان په دې ویروس اخته شوي و بشید تر 200 ډیر انسانان په دې ناروغي مړه شوی دي. د چین په ووهان ښار کې افغان محصلان وایي خوراکي مواد نه لري او په سخته ویره کې وخت تیروي. محصل مشعل جمالزی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې په چین کې د افغانستان سفارت له هغوی سره مرسته ونه کړي، ویره لري چې یو شمېر محصلان به په خپل سفر افغانستان ته ستانه شي او په دې ډول به په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو امکان زیات شي. په ووهان کې محصل مشعل جمالزی وویل
ترانسپورت نشته دی، هغه ځای کې چې کوم ځای کې سوپر مارکیټ خلاص دی قیمتونه واقعا ډېر لوړ تللي دي. فارات روس پر موږ سره تماس نه نیولی ولی دلته ډېر قوي مشکل چې دی، روحي فشار دی په بعضي محصلینو باندې.
د چین په ووهان ښار کې 40 افغانان لوړې زده کړې کوي. په دې هیواد کې د افغانستان سفیر د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ووهان کې محصلان قرنطین دي او دوی پرلپسې ورسره خبرې کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عربي هیوادونو ټولنې یا عرب لیگ پرون شنبه د منځني ختیځ د سولې پلان چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر اعلان کړی رات کړه او غیر منصفانه یې وباله. عرب لیگ په قاهره کې د بیړنۍ غونډې په پریکړه لیک کې وویل د امریکا او اسرائیل ګډ پلان د فلسطینیانو له غوښتنو او د هغوی د حق حداقل هم نه تامینوي. په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د سولې پلان باید د دوو خپلواکو دولتونو د نظریې پر اساس جوړ شي او د عربو د سولې د طرحې له نړیوال پریکړه لیک سره چې په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی سمون ولري. د عربو د سولې طرحه په نوم پریکړه لیک د فلسطینیانو لپاره یو خپلواک دولت غواړي چې ختیځ بیت المقدس پلازمینه وي. په پرونۍ غونډه کې محمود عباس وویل چې له اسرائیل او امریکا سره اړیکې پرې کوي. د ایران د فضائي چارو ملي اداره وای په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې د علمي څېړنو لپاره یو سپوږمکۍ فضا ته واستوي. د دې ادارې رئیس مرتضی براری پرون شنبه فرانس پرس خبري آژانس ته په مرکه کې وویل د ظفر په نوم سپوږمکۍ به چې 114 کیلو وزن لري د سیمرغ راکټ په وسیله تر مځکې 520 کیلومتره لوړه واستول شي. د سپوږمکۍ د توغولو دقیقه نیټه ونه شوده. د براری تر څرګندونو 15 ورځې وړاندې د سپوږمکۍ په وسیله په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاره شوه چې ایران فضا ته د سپوږمکۍ د لیږلو لپاره تیاری نیسي. تر دې وړاندې د ایران 3 هڅې ناکامې شوې دي. د عراق ولسمشر برهم صالح په خپل هیواد کې د ولاړ سیاسي حالت د پای ته رسیدو لپاره نوی صدر اعظم ونوماوه. د عراق د دولتي تلویزیون د راپور له مخې نوی صدر اعظم محمد توفیق علوی نومیږي او تر انتخاباتو به د دې هیواد صدر اعظم وي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې متحده ایالات له بیلاروس سره نږدې اړیکې غواړي خو منسک اړتیا نه لري چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ یو اړخ ونیسي. پامپیو پرون شنبه د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د دغه هیواد له ولسمشر الکساندر لوکواشینکا سره وکتل. د وویل
We understand you're a neighbor. There's a long history with Russia.
د غوی مشپوهی شو تاسو گاونډیان یا تاسو ډیر ګډ تاریخ لري. مسأله د دوه هیوادونو په منځ کې د یو انتخاب نه ده. موږ غواړو چې دلته ووسو. تاسو به وګورئ موږ به دلته خپل ډیپلوماټیک ماموریت دوه برابر زیات کړو. موږ به دلته سفیر ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په منځ کې د خبرو په محل وویل چې متحده ایالات غواړي چې په بیلاروس کې د خلکو د بشري حقوقو وضعیت ښه شي، اصلاحات راشي او له امریکا سره نږدې اقتصادي روابط ولري. زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 بیا او اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي طالبان نو ورته ویلي چې په پاکستانی روپیو راکړه ورکړه وکړي.
خلګو باندې دا زور اچول ستاسو کلدار باید په خپل سوداګری چارو کې راکړه ورکړه وکړي، که په دکان کې مثال په نورو سودا.
د پکتیکا د څلورو ولسوالیو اوسیدونکو له حکومت خپل ولسوالیو ته د توجه غوښتنه وکړه او ویل
که په ګیان کې امنیت وو تاسو باور وکړئ په دادرې ولایتونو کې به امنیت وي.
په کندهار کې د سوځیدو پیښې زیاتې شوې دي.
ما کلو ور وخت کلو نو ور وخت بس تاسو ته غلطه را ورسوله.
بې پروايي د خلکو د اور د منبع سره هچنیان دي اور ته پرېږدي.
د دې وزینو نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه دراورو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی خپرونې د دې پروګرام په دوهم نیمایي کې مه هېروئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر سره د قطر د سولې پر پروسې خبري وکړې. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له څه باندې یو کال راهیسې خبري روانې دي. د طالبانو استازي تیره میاشت ویلي وو چې د جنوري تر پایه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، خو اوس داسې ښکاري چې د دواړو خواوو په خبرو کې خنډونه لاشته. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی ابروی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. خلیلزاد ویلي دا هیله لري چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به یوې پایلې ته ورسیږي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په کابل کې له زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د ارګ په خبر پاڼې کې د خلیلزاد په حواله لیکل شوی د عملی میکانیزم پر بنسټ د اوربند او یا د تاوتریخوالي د پام وړ او پایدار کمولو لپاره د طالبانو روښانه جواب ته چې د افغانستان خلکو او د امریکا حکومت ته د منلو وړ وي منتظر یو. خلیلزاد په داسې وخت کې د وسوالو طالبانو له سیاسي دفتر سره د سولې په خبرو کې د نه پرمختګ یادونه کړې چې مخکې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر لخوا ویل شوی ول چې د جنوري د میاشتې تر پایه به له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک شي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي وو چې دواړه خواوې د موافقې تر امضا پورې سره نږدې سوي دي. آیا دا چې د جنوري میاشت پای ته ورسېده او موافقه لاسلیک نه سوه، په دې معنا ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې لپاره واقعي خنډ پیښ سوی دی؟ وسوالو طالبان د جنوري په درویشتمه پر خپله ویبپاڼه په یوه بیان کې له دې کبله چې امریکا سره له دې چې هغوی د سولې د موافقې لپاره د تشدد د کمولو ژمنه کړې وه نوې غوښتنې ورڅخه کړي، له شکایته ډک بیان خپور کړی و. د طالبانو په بیان کې نور وضاحت نه ورکړ شوی او دا یې نه څرګنده کړي چې امریکا کومې نوې غوښتنې کړې دي. د وسوالو طالبانو په بیان کې لیکل شوي ول چې واشنګټن هسې وخت ضایع کوي او دا چې د تشدد د کمولو تعبیر له خلیزات سره خبرې متاثرې کړې دي. خود طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین پرون د دې پښتنې په ځواب کې چې د دوی او امریکا ترمنځ په خبرو کې خنډ څه شی دی، د ازادي راډیو خبريال تل کړي چې د امریکا لخوا غوښتنې زیاتې دي، له دې امله دا پروسه په سستۍ پر مخ. سهیل شاهین د دواړو خواو ترمنځ د شدید اختلاف یا د مذاکرو د بندېدو خبره رد کړې ده. دا چې امریکا څه ډول غوښتنې کړې دي سهیل شاهین جزئیات نه دي ورکړي، او د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد هم نه دي ویلي چې له طالبانو یې نورې کومې اضافه غوښتنې کړې دي. زلمی خلیلزاد له اسلام آباد کابل ته تللی دی. د ارګ خبر پاڼې په حواله زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د خپل بحثونو په اړه د افغانستان جمهور رئیس ته معلومات ورکړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل چې زلمی خلیلزاد د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څخه د هغه او د طالبانو د استازو د ورستۍ کتنې معلومات واخیستل، وایي ارزول خو په عین وخت کې د افغانستان له سوري سره د پاکستان علاقمندي وستایله. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په حواله شاه محمود قریشي خلیلزاد ته ویلي چې د دوی له نظره د سیمې سوله د افغانستان له سوري سره تړلې، او د پاکستان دولت په کلکه دا باور لري چې د افغانستان مسله په زور نشي حل کېدلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي وسلوال طالبان په دې ولایت کې خلک مجبوروي چې د افغاني پر ځای پر پاکستاني روپیو یا کلدارو راکړه ورکړه وکړي. دوی وایي طالبانو په ځینو سیمو کې ورته صرافي هم خلاصي کړې دي، خو افغان دولت بیا وایي چې په دې ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلن مخنیولې ده. له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي وسلوالو طالبانو په غزنی کې د سیمې خلکو ته ویلي دي چې د افغاني پر ځای په پاکستاني روپیو راکړه ورکړه وکړي. دوی وایي ځای ځای تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ورته صرافي هم کلاسي کړې دي. د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دین محمد وایي طالبان او دولت دواړه په دې برخه کې پزات دي.
دولت او طالبان وزید سره نیول دي. دولت په خار کې په خلکو باندې افغاني باندې راکړه ورکړه کوي، په اطراف کې بیا طالب په دې خاطر باندې سره دولت سره خپل زید وساتي، هلته په خلکو باندې دا زور اچول ستاسو کلدار باید په خپلو سوداګری چارو کې راکړه ورکړه وکړي، که په دکان کې مثال په نور سودا مثلا د خیرن چوک ته خیرن چوک کې اوس د صرافي ورته خلاص کړي تر څو افغاني بیرته په کلدار وړي، دا بیا په خپل خوخه باندې سپر سو ورته ماته کړه.
دا غزنی دی یکول سوالی اوسیدونکو شیر احمد وای طالبان د دی پول سوالی کې خلکو ته په کلدارو دراکړی ورکړی سپارښتنه کوي.
دا ډېر ځایونه چې موږ لیدل خپل سترګو باندې طالبان غواړي چې د افغانۍ په ځای کلدار نه استفاده وکړي، او ټول خلکو ته اشتاس موږ کلدار نه استفاده وکړي، او د ډېر خلک چې د غزنی نه افغانۍ وړي د یکول سوالی ته راوړي، او طالبان بیرته دغه غوت دریګ وای ورسي افغانۍ هم کلدار کې بیرته کلدار راوړي، دلته کلدار باندې معامله وکړي.
دا د یکول سوالی یوازې مرکز افغان دولت سره دی، خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا یاد ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانۍ موږ ته هم مهمه ده، او کلدار خلک له مشکل سره مخ کړي وو. افغان دولت بیا وایي چې په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلند مخنی ولې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي
افغانۍ ته تقاضا ډېره ده، او کلدارې څوک نه اخلي، او ژمن دی ته چې هر قدسې غیر قانوني عمل باندې لاس پورې کړي. زموږ وطن باندې له موږ سره موضوع شریک، موږ عاجل اقدام پې کوو او هیچا ته اجازه نه ورکوو چې له دغه فرصته سو استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې پر پاکستاني روپیو اوس بندیز لګېدلی، او ټوله راکړه ورکړه باید په افغانیو ترسره شي.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. مخکې تر دې چې د انتخاباتو په باب یو راپور در واورو، د انتخاباتو د شکایتو کمیسون وایي چې څېړنې روانې دي او ژر به د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. تر دې مخکې پکتیکا ته ځو. د پکتیکا په مرکز شرنه کې پرون د دې ولایت د څلورو ولسوالیو لکه ګیانی، نکې، زیړوکا او ارګون قومي مشرانو په یوه غونډه کې وویل چې ځایي چارواکو په دې ولسوالیو ته لازمه توجه نه ده کړې. د مشرانو په وینا د زران میشتو ولسوالیو اوسیدونکي د ژوند لازمو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
په پکتیکا کې د زدرانو د شورا دریو فعالانو سورت خان زدران، جمال الدین عرفان او روزی خان خاطر په خپلو خبرو کې ویل د یاد ولایت زدران میشتي سیمې د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
په ډېرو مکتبونو کې د ماشومان د ون لاندې درسونه لولي، که کلینیک لري هم ډاکټر نه پکې، د وشت نه لري.
ورګون زون کې درې ولسوالۍ چې دي، تاسو یو داسې پوخ تعمیر راوښیئ په دې ولسوالیو کې چې دا اوس جوړ شوی دی.
د خوست او ارګون سړک باید دالاره زر پیل شي. د ارګون جان سړک منظور دی، لښکار هم ور باندې شوی دی، خو بدبختانه کارونه یې ځنډیږي.
محمود کملوال چې د ګیانی د سرحدي ولسوالۍ د مشرانو په استازیتوب خبرې کولې ویل د دې ولسوالۍ امنیت مستقیما د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو پر امنیت اغیز لري، خو د یادې سیمې د دې ستراتیژیک ارزښت په اندازې امن او ټیکاو ته پاملرنه نه ده شوې.
که په ګیان کې امنیت و، تاسو باور وکړئ په دا درې ولایتونو کې به امنیت وي. زموږ ګیان ولسوالۍ چې د شمالي وزیرستان سره لګېدلې ولسوالۍ ده، نه یوازې د پکتیکا دپاره ارزښت لري، بلکې د ټولو درې ولایتونو دپاره، د خوست، د پکتیا او د پکتیکا دپاره او یوادو یا ارزښتناکه ولسوالۍ ده.
ډاکټر چنار صدیقی او ثاقب زدران بیا د زیړو ولسوالۍ د اوسیدونکو غوښتنې او ستونزې داسې شریکې کړې.
زما په دې نظام باندې حق دی چې مکتب راته جوړ کړي. زما بچای هم د دې حق لري چې صحت ورته برابر شي. په ټولو زدرانی مشتو سیمه کې یو کیلومتر پوخ سړک نه لرم، ځکه د سړک حق لرم. په دې ټولو ځای پیګم چې د خلک راځي، دا به د مشکلاتو په اساس راغلي وي.
زما تذکره په ورژانه کې اشتکر شوې. ما ته یې د زړوک د عالمي مدرسه لیکلې. د خدای لپاره د انتخاباتو په ورځ په دلار باندې مرغۍ نشي تلای. زه د عالمي مدرسې ته رایې ته لاړ شم. دریم ځل دی چې زه د رایې نه محروم یم، ولې محروم.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د ګیان نکې زیړوک او ارګون ولسوالیو په غونډه کې د یاد ولایت پوهنې رئیس مهراب الدین شفق د خلکو غوښتنو ته پکتو ویل دا مهال په یاد ولسوالیو کې څلوېښت ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو پر جوړولو کار روان دی. بل لوري ته د پکتیکا مرستیال والي شیربادشاه ارګونی د مشرانو غوښتنو او نیوکو ته پکتو ویل
کله چې پروژه راځي نو د ده په یوازې چې بیرته پښه کیږي کوشش وکړي چې عمل ته تطبیق زمینه ورته مساعده کوي. د ځنګلاتو د هیا په ارتباط زه یو دوه ټیک کوم. د جوړو پروژه په ډېر مشکله باندې وتوانېدلو چې قوري خلکو ته ورکړو او دوی کار پرې وکړي. ګیانه جواب کړلو چې بالاخره نور ولسوالۍ ته ورنه واړو. نیوې قوریا به د ګیانه د غنمو سهم راغی، هر ولسوالۍ ته په خپل سهم ولېږه.
د پکتیکا مخور او مدني فعالانو تل افغان حکومت غوښتي چې په یاد ولایت کې د بیا رغونې کارونو، خلکو لپاره د پوهنې، کرهڼې او روغتیا په برخو کې د اسانتیاو برابرولو ته پاملرنه ډېره کړي.
د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګ یو حقیقت څه دی او دغه راز څو شېبې وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او ګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. خو اوس د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په باب یو راپور لرو. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي خپل فعالیتونه د استیناف غوښتنې په پنځو موردونو متمرکز کړي دي. د دغه کمیسیون غړي قاسم یاسی په یو خبری غونډه کې پرون وویل د دغه پنځو موردونو په اړه به تر دوه راتلونکو ورځو پورې پریکړه وشي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د سې شنبې له ورځې راهیسې د ولسمشریزو ټاکنو د جنجالي رایو په اړه بحثونه کوي. په دې کې له ټاکلي وخت نه بهر 1,200 رایې، 1,000 مشکوکې رایې، 2,423 محلونه، له یوې نه تر پنځو پورې د بایومیتریک د پاڼو په نتایجو کې تفاوت، او له شپږو رایو نه پورته له اطلاعاتو سره د بایومیتریک په رایو کې تفاوت شامل دی. دغه کمیسیون غړی قاسم الیاسی وای دغه 15 موردو پاړه د تصمیم نیونې نظریات سره نږدې شوی او پاړه به تر راتلونکو دوو ورځو پورې تصمیم ونیول شي.
ذهنیت ها نزدیک شده انشالله که به زودترین وقت
ذهنتون نگدی شیوی انشالله دیر جربه در پریکرو شاهدان ووسو که پردو موارد و پریکرویشی 15% کرونه با مو پایتا ورسیگی. موگ دا افغانستان خلکو سره چه دیر انتظار ویست جمعنه که ویچی لقانونی نیتین با مخکی پارا پریکرویشی.
خود دغه کمیسیون زین منابع وای پردو 15 موارد و پریکر ورسته شوی او لاسلیک تا تیار دی. په ورته وخت کې د دغه کمیسیون د ویاند مرستیال محمد رضا فیاض وای د استیناف غوښتنې د دوسیو تصنیف په 21 ولایتونو کې پای ته رسیدلی او په نورو ولایتونو کې به په نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي.
بر اساس آخرین گزارش ها در 21 ولایت
درستی و راپورونو لمخې تصنیف په 21 ولایتونو کې پای ته رسیدلی او په محدود ولایتونو کې پاتې دی. کار پر نن او سبا دوام لري.
د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د میزان د شپږمې د ولسمشریز و انتخاباتو اړوند په 29 ولایتونو کې سباند شپږ 0200 استنافي شکایتونه ترلاسه کړي او د تصنیف بندۍ پروسه یې 13 اونۍ پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا د سفارت شازدافیر راس ویلسن د پنجشنبې په ورځ پر ټویټ پاڼه له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې په همغږۍ او شفافیت سره کار وکړي چې رای ورکوونکي د انتخاباتو پر نتایجو باوري شي. د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول. د دغو انتخاباتو ابتدایي نتایج له 3 میاشتو ځنډ وروسته د جدې په لومړۍ نیټه اعلان شول. تمه ده وروستي نتایج د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اوس په هم مسعدالله لودین درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
دیلی سیګنال خپرونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د متحده ایالاتو د یو متقاعد جنرال نظر خپور کړی دی. جنرال جک کین په دې مطلب کې ویلي د طالبانو لومړیتوب دا دی چې له امریکا سره شونې هوکړه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتلو ته لار هواره کړي. د دې له نظره له طالبانو سره د خبرو له لارې د سیاسي او سولهییز جوړجاړي احتمال کم دی. جنرال کین د مطلب په دوام کې لیکلي چې له طالبانو سره خبرې ځینو څیزونو ته اړتیا لري، لکه اوربان او په افغانستان کې د کم تر کمه 8600 امریکایي ځواکونو ساتل. په مطلب کې راغلی واشنگتن هڅه کوي چې له سیاسي لارې خپل تر ټولو اوږده جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي. خو د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان هیڅ یو سیمه کې د تاوتریخوالي د کمښت څرک نه لیدل کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یو مقاله کې د افغانستان سولې او جګړې ته اشاره کړې. په مقاله کې راغلی طالبان بالاخره دا هیله لري چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي او امریکا غواړي چې طالبان او نور افغانان د یو ګډ حکومت په اړه خبرې وکړي. د مقالې په دوام کې راغلی امریکا غواړي چې راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راټیټ کړي، حتی که د سولې هوکړه هم لاسلیک نشي. دا مهال د امریکا شاوخوا 10,000 سرتیري افغانستان کې میشت دي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د لوږې د خطر او اړمنو کسانو ته د مرستې رسونې په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی لوږه سکل د افغانستان درېیمه برخه وګړي ګواښي. د مطلب په دوام کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکې ادارې یا سیګار راپور ته اشاره شوې. د دې راپور پر بنسټ امریکا له 2002 کال راهیسې د افغانستان د کرنې له سکتور سره 2,300,000,000 ډالر مرسته کړې چې کرنیز حاصلات لوړ او پر بهرنیو مرستو د افغانستان تکیه کمه شي. په مطلب کې راغلی له دې هڅو سره سره د لوږې کچه په وروستیو کلونو کې زیاته شوې ده.
د فلسطیني ادارې مشر پرون په قاهره کې د عربي هیوادونو د ټولنې عرب لیگ په بیړنۍ غونډه کې وویل چې دی نشي کولی چې په تاریخ کې له خپل نوم سره دا خبره ثبت کړي چې بیت المقدس یې خر کړ. عباس وویل چې له امریکا او اسرائیل سره روابط پرې کوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس پرون ویل چې د منځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پلان په وړاندې په غبرګون کې به له اسرائیل او د امریکا له متحدو ایالاتو سره ټول اړیکې پرې کړي. محمود عباس پرون په قاهره کې ویل چې د ډونالډ ټرمپ د ادارې له لوري جوړ شوی پلان پر ټولو هغو تړونونو تیری کوي چې اسرائیل او فلسطین په 1993 میلادي کال کې په اسلو کې لاسلیک کړي ول. محمود عباس یاده کړه چې له امریکا او اسرائیل سره به هیڅ اړیکې نه لري، حتی په امنیتي برخه کې. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د جنوري په 28 نیټه د منځني ختیځ د سولې پلان اعلان کړ. د پلان پر اساس اسرائیل د اردن رود د لویدیځ غاړې په سیمه کې ټول یهودي مشتځایونه ورجلا کوي او د اردن دره به هم د اسرائیل وي. په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل مشتځایونه نړیوالې ټولنې غیر قانوني ګڼلي دي. د پلان پر اساس په فلسطینیان په غزه کې محدود خپلواکي لري. په لویدیځه غاړه کې به یې خال خال سیمې وي او د بیت المقدس په څنډو کې هم یو شمېر ځایونو ته به اجازه لري. اسرائیل به د سیمې د ټولو نړیوالو سرحدونو خاوند وي، هوایي حریم به د اسرائیل پلاس کې وي او د ټولو سیمې د امنیت مسؤلیت به هم اسرائیل لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر د پلان پر اساس په 1948 میلادي کال کې د جګړې له امله د بې جایه شوو فلسطینیانو کورنۍ هم نشي کولای چې بیرته فلسطین ته ستنی شي. فلسطینیانو تل غوښتنه کوله چې د هغو بې ځایه شوو خلکو لمسیانو او کروسیانو ته د بیرته ستنېدو حق ورکړ سي. د فبروري په لومړۍ نیټه د عربي ټولنې د غړو هیوادونو استازو په قاهره کې غونډه وکړه. غونډه د فلسطینیانو په غوښتنه جوړه سوې وه. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیث تر هغه یوه ورځ وروسته چې امریکا خپل پلان اعلان کړ ویلي وو چې د فلسطینیانو پر خاوره د هغوی مشروع حق یې له پامه غورځولی دی. مصر پر دواړو خواوو غږ کړی چې د امریکا د جمهور رئیس وړاندیز په کراری او احتیاط مطالعه کړي. مصري چارواکو غوښتنه کړې چې د فلسطینیانو دا حق ورکړ سي چې پر اشغال شوو سیمو یو خپلواک دولت ولري. اردن اسرائیل ته خبرداری ورکړی چې د فلسطینیانو د سیمو له اشغال او له ځان سره د هغوی ایله یو ځای کولو ډډه وکړي. اردن غوښتنه کړې چې د 1980 میلادي کال سرحدونه په رسمیت وپیژندل سي چې پر اساس یې ټول بیت المقدس او لویدیځه غاړه د فلسطینیانو ده.
اوس هم که د هر ته ځو، روغتیایي مسؤلان په دې ولایت کې وایي چې د سوځېدو پیښې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي په کندهار کې د روان کال پایله د سون توکو سره د بې احتیاطۍ له کبله سلګونه کسان سوځول شوي چې زیاتې نارینه دي. له دې شاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واوري.
د داد محمد پښې او د بدن ځینې نور غړي د تیلو سره د بې احتیاطۍ له کبله سوځېدلې دي. هغه دا مهال د کندهار په میرویس سبزیبي روغتون کې بستر دی. نوموړی وایي د تیلو د انتقال پر مهال د بې احتیاطۍ له وجې سوځېدلې.
ما سرنج په یو علاقه ودروې، په یو علاقه را توپنچا پښې شوله. اولا ما چې دغه قید رول اشاره رول اولا د پېپ نسترون سکرار توپنچا خطا سره لازمه پېښ کوم شته. اولا تیلګر د پرما و مشته ته چې توپنچا پورته کړه غدا فلک نه نه لته والا زر ان شاء الله اندو سرق سو غره وا زر ان چور واسه اده اولا ما مو سو واسه پسمایتن وسه.
د داد محمد په ډول ظلمي هم د موټرو په ورکشاپ کې د بی احتیاطۍ لامل نیم ځان سوځلې دي او اوس په میرویس سبزیبي روغتون کې بستر دي. د خپل سوځېدو کې صدا کوي.
د صدا سوځېدو د لمه په غوږ ډیر یخ بشي نه ډیر یخ تر ماشین مې رخلاص کړ. د بوري ماشینان مستری مزه دا مې رخلاص کړ او بر مې ګوت ډیر سره خیس له پنې شان ډیر یخ وسره سره اخلاص کړ. نیمه مې پر ځکړې مې پاتو کړه ته نو ور بلو شاگردان ور سره برخړ سره د پته به تل دی کې ور سره نیمه ماشين بنور را خلاص کې. تمام والا ډیر تر واره د ماشينې په کارو برد چې پته می تل دی کوله د ور سره دین والا دلم په دی کې د بل شاگرد را د تیر د بوخ را واخستل پر تیر د پر ور شفه کړ. پر ور شفه کړ ما کال په تیر مبلین سره غړو قرار سره پور سره پور ما کال ور وخت کالو نو ور وخت بستا ستغه تر ور رسولو.
د داد محمد او ظلمي غوندي د ګونو نور سوځیدلو کسانو درملنه هم د مهال د کندهار د میرویس سبزیبي روغتون د سوځیدنی په وارډ کې روانه ده. د میرویس سبزیبي روغتون مسولین بای زیات سوځول سیوی کسان نارینه دي چې د سون او یا هم نور سوځیدونکو توک سره د بی احتیاطۍ لامل سوځیدلي. د میرویس روغتون د جراحي برخي او مسول ډاکټر قدرت الله حکیمی وایي د روان کال د پیل رئیس له دوی سره د سوځیدو 902 پیښې سبسیوي چې د تیر کال په پرتله زیات پالي شي. حکیمی د دې ټولو پیښو علت لسونتو کو سره به احتیاطي ادبي
په مجموع کې د خلکو به احتیاطي اما په هوای نشتون او بې پروايي د خلکو د اور د منبع سره حرارتي منبع سره هر چوي دا سره دې به احتیاطي د دوی خاص خېخني ده د بل خاص په ټولنه کې غربت دی او د بل خوا اما په هوای نشته د خلکو به احتیاطي د کوچنيان دي اور ته برجدي د غاسه د کوچنيان په تماس کې په تلګا ساتل دي غاس کو ولې د کوچنيان ته برجدي کورم شریا مور نه ووځي او یې لږ بوی دی وای نو دا به ور نه واخلي ګاز لیک کړي وای دا به ور ونه اخلي سجې نو زه باید یو منبع بله کړم دغه شان ټول چې شي باید احتیاط وسېږي نو زموږ پیغام هم خلکو ته دا دی چې باید په خپلو کورو کې شي د حرارتي منبع سره ډېر احتیاط وکړي ځکه د سوختګۍ د مریضانو ډېرې پیښې تقریبا که د دوی پی سي دي 50% ته رسېږي د وجود ساته چې 50% سوختګي ولري د مړینې کچه یې تر 80% زیاتېږي یعنی مړینه بیخي په سوختګۍ کې ډېره زیاته ده نسبتا نورو ترماوت یا نور ترزاتو ته
د میرویس روختون مسولین وایي د سوځیدنې زیاتې پیښې د هوا د سړېدو پر مهال د سون توکو د کارونې پر وخت پیښېږي چې زیات وخت ورڅخه دایمي معلولیت د هډوکو دوامداره ناروغي او تخریب پیښېږي.